السلام علیکم اته بجی شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته خراغلی یو نوې سروې خی چې د افغان منمنو ازادي محدود شبی او پکړاونو کې زیاتواله راغله د ګالب اپنوم ټولنې چې د ویلابلو نړیوالو مسایلو په اړه ون څېړنې کوي د جولای میاشتې د نظر پښتنې پر بنسټ په یو تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې د نننه د خوځو اونچونو او همدا ډول د هغو سلګو نظر بیا اسنادو کډوالو منمنو چې له پاکستان وشتل کیږي لرلی تیار ښکاري د دې نظر پښتنې په سلو کې یوازې یو لسو ګډونوالو خوځو ګالب ته ویلي چې خپل ازادي څخه راضي دي او په سلو یواز ولس ویل چې په درناوی وسره چلن کی خو نږدې ټولو غډونوالو ویل چې کړهونه ای دوام لري د غالب نظر پښتنه خیچ په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دروسته تقریبا ټول افغان مرمنې په ناخوالو کې ژوند کوي او دا احساس لري چې د درناوی چلن نه ورسره کی د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د کرکټ د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسېد د افغان لوبډلې په دې سیالیو کې نه لوبي وکړې چې څلور یې وګټلې ډېر شمېر کرکټ پوهانو د نړۍ یو شمېر مشهورو کرکټرانو د دې جام په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبي او د هغوی کلین سټایل افغانستان په دې نړیوال جام کې انګلند پاکستان سریلانکا او نیدرلینډ ته ماتې ورکړې او لکه چې د ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې سیالۍ پیل کړي دای د دې سفر تر ټولو بریالیو هغه یو شمېرل کېږي افغانستان د کرکټ ملي ټیم ډېر شمېر لوبغاړو په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې لوبو په پای له ټولو افغانانو د هغوی د ستاینې او ملاتړ له امله مننه کړې ده په اقتصادي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس وزرا مرسیال وایي ایران ته د دې لپاره سفر وکړ چې بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره یو اسانه ورزانه لار عمومي مولا عبدالغنی برادر ایران ته لشپږ ورځې سفر وروسته تیر مخام کابل ته راسنیدو سره سم په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل ایرانی چارواکو او خصوصي سکتور سره د سوداګرۍ صنعت ترانزیت قانونو د وسپنې پټلۍ او ګڼو نورو برخو کې یو شمېر هوکړې لاسلیک کړې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نور الدین عزیزي چې ایران په سفر کې له عبدالغنی برادر سره ملګری او په دې خبرې کې د افغانستان او ایران ترمنس د هوایي چلن په برخه کې د همکاري او د ګډو آزادو سوداګرۍ سیمو په اړه د دواړو خواو د موافقه یادونه هم وکړه خو د هغه په خبره د دې موافقو پر جزئیاتو باندې په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو کار دوام وکړي په نیمروز کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي په ویلا بیلو جرمونو نیول شوي 25 کسان پرون مازدیګر د دې ولایت د مرکز زرنج ښار په سټډیوم کې په عام محضر کې بدرو وهل په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل کسان د ولایت د اسناف محکمې د حکم پر بنسټ د جمیل لمانځه وروسته بدرو وهل شوي طالبانو له دې مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې ډېر شمېر کسان د ویلا بیلو جرمونو له امله بدرو وهلي ملګرو ملتونو پرونه اعلان وکړ چې د میانمار یا برما په ختیځ کې د واکمن فوج او قومي وسلوالو ډلو په نښتو کې شاوخوا 50,000 کسان بې ځایه شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاله خواده ورکړل شوی او معلوماتو پر بنسټ ډیرو خلکو د توغندیو او هوایي حملو له ویرې په مذهبي ځایونو کې پناه اخیستې ده او ځینې نورو بیا هڅه کړې چې له سرحد څخه چین ته واوړي اوچا ویلي دي چې په وروستیو دوو اونیو کې د درنو نښتو له امله لږ تر لږه 10 تنه ملکي وګړي وژل شوي او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان شوي دي د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور پر بنسټ د دې جګړو په پای کې لوی ترانسپورټي لارې بندي شوې دي چې ورسره د اړتیا تو کې هم کم شوې دي درې قومي ډلو د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د برما او چین د ګډ سرحد په اوږدو کې تهاجمي عملیات پیل کړي دي او تمر چې د سوری جمهور رئیس بشار الاسد د عربي ټولنې په غونډه کې د غزي د وضعیت په اړه د بحث لپاره چې په سعودي عربستان کې جوړی کې ګډون کی د سوری دولتي خبری اژانس سانا راپور ورکړی دی چې په غونډه کې د اسد ګډون د سوری او عربي هیوادونو ترمنځ داډی کو دادی کې دوه نه خګنل کیږي عربي ټولنې په 2011 کال کې وروسته له هغه د سوری غړیتوب وزنداو چې د اسد حکومت مخالف معترضان سخت وسپل او د دې اقدام په څیر کې د کورنۍ جګړې اور بل کړ اسد یې ویل چې انزوا په دوام په عربي ټولنې کې د سوری د غړیتوب له اعادې وروسته لومړی ځل په مارچ میاشت کې د دې ټولنې په غونډه ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لوي برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوی خو لا غو وړاندې څو راپورونه خبريږي د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان حکومت یو ځل بیا غوښتي چې د افغان کډوالو وستلو زورول سمدستي ودروي د نوومبر په لومړۍ نیټه له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل شوې خو راپور نشته چې له دې نیټې وړاندې هم یو شمېر افغانان نیول شوي زندان شوي او له پاکستان افغانستان ته شړل شوي په ورته وخت کې د ګالب په نوم یو څېړنیز مؤسسې ویلي هغه افغانان چې له پاکستان وستل شوي له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخ دي تفصیل په دې راپور کې
د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو پر استلو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې ښایي دا ډله افغانان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې چې د بشري حقوقو ځپل او انساني ناورین پکې روان دی لګواخ سره مخامخ شي د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د کمپاینونو د برخې د سیمه ایز مدیریت مرستیالې لیویا ساکاردي پرون په یو بیان کې وویل چې هیڅوک باید په جبري ډول ونه استل شي د هغې په وینا پاکستان باید خپل نړیوالې حقوقي ژمنې له هغه ډلې په جبري ډول د کډوالو د نستنولو اصل په یاد ولري. د بخنې د نړیوال سازمان دا چارواکي زیاتوي چې که د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر سمدستي ونه دروي، نو هغه زرګونه افغانان به چې ژوند یې په خطر کې دی په تیره ښځې او نجونې به له خوندیتوب، هوساینې او زده کړو بې برخې کړي. په بیان کې راغلی چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانانو د نیولو او ایستلو په بهیر کې د شفافیت، قانوني مراحلو او حساب کتاب د نشټوالي له کبله ډیره اندېښنه لري. بیان په اسلام آباد کې د مریم په نوم د یوې افغان فعالې له قوله یادونه کوي چې د نومبر په دوهمه څو تنه بې اسنادو افغانان د پولیسو د یوې ادارې لخوا تر نیول کېدو وروسته د ایستلو ځانګړي ځای ته واستول شول، خو د هغې په وینا د هغو کورنیو ته په دې اړه چې چیرته بیول شوي او څه وخت به ایستل کیږي هیڅ هم نه دي ویل شوي. د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلی دی چې د نومبر په دریمه په کراچۍ کې په یوه بله پیښه کې یو 18 کلن هلک چې په پاکستان کې زیږیدلی و ونیول شو، په داسې حال کې چې هغه د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ کارت هم درلود. د بیان له مخې د هلک تر نیول کېدو یوه ورځ وروسته وایستل شو. له دې مخکې په پاکستان کې ډیره یو شمیر افغانانو ویلي و چې دوی د دې لپاره چې پولیس یې ونه نیسي او ونه باسي په پټه ژوند کوي. له بلې خوا افغانستان ته د استول شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ګالاب تحقیقاتي ټولنې د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغانان له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. راپور کې ویل شوی دی چې له پاکستانه افغانستان ته د شاوخوا 1.5 میلیون کډوالو ستنېدل ښایي د افغانستان پر کمزوري اقتصاد فشارونه ډیر کړي او د هغو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راولي چې خواړه او د استوګنې ځای نه لري. په عین حال کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د آسیایي برخې د عامه اړیکو د څانګې مرستیالې نانسی ډنټ په تورخم کې له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو د وضعیت په اړه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
په تورخم کې بشري اړتیاوې خورا زیاتې دي. د اکتوبر له پیله تر اوسه موږ ولیدل چې له دې دروازې 2 لک کسان واوښتل او ډېر هغه کسان چې له پاکستان راځي له جامو پرته نور هیڅ نه لري. په دوی کې ډېر له لسیزو راهیسې په خپل هیواد کې نه دي اوسېدلي او بې له کومې عصري افغانستان ته ستنېږي. دوی پیسې نه لري او مجبور دي چې د تورخم په دروازه کې یا په خیمو کې یا بهر په آزاده
د ګڼو دولتونو او د بشري حقونو د ټولنو له غوښتنو سره سره اسلام آباد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړ. د پاکستان حکومت د کره اسنادو له وړاندې کولو پرته تور لګوي چې افغانان د دې هیواد په ناامنیو کې لاس لري. د طالبانو حکومت دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې ډیره افغانان هم وایي چې دوی په تروریستي حملو کې لاس نه لري. اروپای ټولنې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه مخکې هم اندېښنه ښودلې وه، خو د پنجشنبې په ورځ یې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا کار د پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د نړیوالو مرستندویو ادارو په مالي همکارۍ په ګڼو سیمو کې د کلیو د سړکونو په جوړولو پیل کړی. خو داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک له بیروزګارۍ شکایت کوي، د دې ریاست سیمه ییز چارواکي وایي د دې پروژو د پیل له امله زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شوې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو او سیمو کې د مرستندویو ادارو په مالي همکارۍ په زیات شمیر کې د آبادی او بیا رغونې پروژې پیل کړي او پکې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل:
د څوکۍ او د نړۍ په ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړي دي. 15 کیلومتره په اوږدوالي سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوې دي. 14,500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي.
هغه وایي پر نورو زیاتو پروژو د کار پیل کولو ژمنې هم ورسره شوې او هیله لري چې په نږدې ورځو کې به چارې شروع او نور زیاتو بیروزګارو کسان ته به د نفقې ګټلو موقع برابر شي. د کونړ وسیدونکو هم خوښ دي چې په ولایت کې یا نوی سرکونه، استنادی دیوالونه او سربندونه جوړیږي او یا هم د زړو ترمیم روان دی. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل خان په خپل سیمه کې د روانو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چلس کې کار روان دی، سپیدار کې روان دی، بدګوړ کې روان دی، امرای کې روان دی، اندر لچک کې روان دی، ازل قیاس په خطه دره کې ټول دغه څونه وی شوراګانې وی ټول پیسې راغلي وی او چا والو پاکول او چا بل څه کول، نو هغه کې خو تر ډیره خلکو خو خصوصا د دیوګل په دره کې په دغه 2000 کورنۍ اوس موجوده حالاتو کې کار کوي، چې هغه امرې تنګي کې تقریبا 450 مزدور کار کوي، د غزمنګ سرک کې چې دی دغه کې هم دغه 450-350 کار کوي، داسې بدګوړ کې کوي، داسې سپیدار کې دی، چلس کې کار دی.
په کونړ کې چارواکي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په داسې حال کې د لزګونو پروژو د پیل او پکې زرګونو کسانو ته د کار پیدا کېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې راغلي سیاسي بدلون سره په لزګونو زره کسان بے دندو شوي او همداراز له پاکستان څخه په زوره د رابستل کېدونکو افغانانو راتګ سره هم د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوی دی. کورنۍ او نړیوالو مرستندوی مؤسسو ته په کار دي چې د پاکستان پر ځای افغانانو سره په افغانستان کې مرستې وکړي، څو افغانان په خپل وطن کې آباد شي او بیا نورو هیوادونو ته کډې کولو ته اړ نشي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په غزه کې په ډیر شمیر ملکی خلکو ته اوختي مرګ ژوبله غندلې ده. ملخ په حماس افراطی ډلې د اسرایلو د بریدونو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر د دغه قوله په غزه کې د ډیرو ویجاړونکو وسلو د کارولو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د حماس د افراطی ډلې او اسرایلو ترمنځ د جګړې لپایل رئیس د لومړي ځل لپاره په خپل توندو څرګندونو کې د غزې په ترنګ کې د ملکی فلسطینیانو زیاتیدونکې مرګ ژوبله وغندله او ویل چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید اقدامات وشي. بلینکن چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې خبرې کولې د اسرایلو لخوا په جګړو کې د 4 ساعته بشري وقفې هرکلای وکړ، خو ویل د غزې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره نور اقداماتو ته اړتیا شته. خغلی بلینکن دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې منځنی ختیځ او آسیا ته خپل نه ورځنی سفر پای ته ورساو. هغه وویل چې ملکیانو ته د زیان او وختو د مخنیوي او هغه ته د مرستو د رسولو لپاره باید تر وسی وسی کار وشي، او زیاته کړه چې واشنگټن به د اهدافو ته د رسیدو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه له اسرایلو سره ګډ کار وکړي. ورسته لدې چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید وکړ، 400 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. اسرائیل له ځمکه، هوا او سمندر څخه پر غزې بمباري پیل کړه. فلسطینی چارواکي وایي چې د دې بمباریو په نتیجه کې شاوخوا 1000 کسان وژل شوی دي او د غزې روغتونونه د صحي وسایلو، پاکو اوبو او د جنراتورونو لپاره د تیلو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. پاینه حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک د هغه څه په اړه چې د اسرایل لخوا په غزه کې د درنو چودنو د جوړونکو وسلو کارولو بلل د تحقیقاتو غوښتنه کړې. خغلی تورک وویل دا وسلې په کلابند غزه کې لیوي مخې اورنۍ کوي. هغه زیاته کړه چې اسرایل باید سمدستي د دې وسلو له کارولو لاس واخلي. لبلی خواته کل شوی چې سعودي عربستان نن او سبا د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان د بیړنۍ سرمشريزه کوربه وي. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې عملاً د هیواد دولتي چارې سمبالوي په غزه کې د اسرایلی ځواکونو عملیات غندلې دي او ویلې دي چې هیواد یې د جګړې او د خلکو د بې ځای کېدو د بهیر د سمدستي بندیدلو پر اړتیا ټینګار کوي.
ډیر مننه چې تر دم غړي پورې را سره وي او سم لښمنې سره سم د ازادي رادیو دوه اونیزي خبرونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرې کوي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.